خدافز.
السلام علیکم ستړي مشه وخت ما خام شپږ بجې شوې ده صفی الله ستان اگزام د قادر جلالوف په تخنیکی هم کوي د ازادي رادیو د خبری مجلې تاسو خراغلاست وایم مهمه موجوده ده چې په قطر کې د طالبانو له سیاسي دفتر سره د 15 طالب مشرانو له یو ځای کېدو وروسته چې د سولې خبری به مخته وړي د سولې عالی شورا وایي هر هغه اقدام چې د سولې له پروسې سره مرسته وکړي ستایي د افغانستان د انتخاباتو خپلو کمیسیون او د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون نن ګډه غونډه وکړه او د بایومتریک او غیر بایومتریک رایو په اړه باندې خپل پریکړه واوروله نور مهم مسایل هم لرو خو تر سمخ کې فرشته جلال زید افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه وایي
د وسلوالو طالبانو یو ویاند ویلی هغه 15 طالبان چې په ګوانتنامو کې د امریکا له پوځي زندانه خوشي شوي و قطر ته رسیدلي. د افغانستان جمهور رئیس نن د لوی کندهار له خلکو مننه وکړه چې د ولسي جرګې په ټاکنو کې یې ښه ګډون کړی. د ملګرو ملتونو اداره یونیسف وایي په افغانستان کې ډېری انجونې د ښځو د میاشتني عادت په اړه د معلوماتو د نه درلودو له امله له ښوونځي پاته کیږي او د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ویلي یو نوی فرمان لاسلیک کوي چې په امریکا کې د غیر امریکایي وګړو ماشومانو ته د زیږیدو په وخت امریکا د تابعیت د حق درلودو قانون به لغوه کړي. پوره خبر نه واوري. د وسلوالو طالبانو یو ویاند اسوسییټډ پرس ته ویلي هغه 15 طالبان چې په ګوانتنامو کې د امریکا له پوځي زندانه خوشي شوي وو قطر ته رسیدلي. دا کسان په 2015 میلادي کال کې له امریکایي سرتیري بوب برګډال سره تبادله شوي وو. د طالبانو ویاند اسوسییټډ پرس ته ویلي چې قطر ته رسیدلي کسان به د سولې لپاره په مذاکرو کې ګډون وکړي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي هرکلی کوي.
مونږ هر اقدام چې د سولې د تسلیک کول لپاره او بیا هم د مذاکرات مخامخ او مستقیم مذاکرات حکومت او طالبانو ترمنځ پیل شي مونږ استقبالو.
د افغانستان د سولې د عالي شورا ویاندو بو برګډال د امریکا د پاوت سرتیری و چې په افغانستان کې د خپلو مشرانو له خبرتیا پرته له خپلې پوځي پوستې وتلی و او وسلوالو طالبانو ته په لاس ورغلی و. هغه وروسته په 2015 میلادي کال کې د 15 طالبانو سره تبادله شو. د افغانستان ولسمشر نن د لوی کندهار حوزې له یو شمېر مشرانو او استاذو سره وکتل او په دې سیمه کې پروستیو تغیراتو خبرې وکړې. د خبر پاڼه وایي جمهور رئیس غني د خلکو سره ژمنه وکړه چې په کابل کې به د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر ته تللې لار د کندهار د پخواني امنیه قمندان جنرال عبدالرازق قڅکزي په نوم کړي. ښاغلي غني خو همداراز له خلکو د کندهار له خلکو مننه کړې چې د شنبې په ورځ د ولسي جرګې په ټاکنو کې پراخ ګډون کړی دی. د کندهار قومي مشرانو د خلکو استازو چې نن یې له جمهور رئیس سره کتلي غوښتنه کړې چې په کندهار کې د امنیتي ځواکونو ته تجهیزات وسي او د ولسي جرګې په ټاکنو کې د لاسوهنې مخنیوی دې وسي. د کوچنیانو سره د ملګرو ملتونو د مرستې ادارې یونیسف او د افغانستان حکومت نن د ښوونځیو زده کوونکو او ښوونکو ته د ښځو د میاشتني عادت په اړه د معلوماتو ورکولو یو لارښود خپور کړ. په دې لارښود کې د انځورونو په مرسته نجونو ته ورزده سوي چې د میاشتني عادت په وخت کې څرنګه ځان پاک وساتي، خپل صحت ته پام وکړي او نور معلومات هم ورکړ سوي دي. په افغانستان کې د یونیسف استازي عبدالله خضر ویلي انجونې باید په دې پوه سي چې میاشتنی عادت یوه عادي بیولوژیکي مسله ده چې ښځې ورسره مخامخ کیږي او دا باید ښوونځي ته د هغوی د تګ ممانعت ونه کړي. د افغانستان د جمهور رئیس میرمنې رولا غني نن په دې اړه په کابل کې وویل چې میندې او ښوونکي باید له انجونو سره مرسته وکړي.
رعایت حفظ صحه شخصي و تغذیه مناسب
دا وایي د صحت ته پام کول او ښه خواړه د بلوغ په وخت کې له نجونو سره ډېر مرسته کولای سي او مهمه مسله ده. رولا غني وویل که د نجونو روغتیا ته پام وسي دا به په افغانستان کې د ولادت په وخت میندو د مړینې اندازه هم راکمه کړي. د ملګرو ملتونو سازمان وایي چې په افغانستان کې 40% نجونه د میاشتنی عادت په وخت کې شوندې ته نه دي او له درس پاته کیږي. د افغانستان د بارونی چار وزیر په کابل کې د پاکستان له سفیر غوښتنه کړې چې د افغانستان د یو ډیپلومات د افغانستان د قنصلګری د یو مامور محمد زکی عبدو قاتلین پیدا کړی ورته وسپاري. محمد زکی عبدو په کراچي کې د افغانستان د قنصلګری د درېمې درجې مامور و او تیر کال په فبروري کې وویشتل او ووژل سو. هغه وخت په افغانستان کې په پاکستان کې د افغانستان سفیر ویلي و چې دا یوه جنایي پیښه ده. د بهرنیو چارو وزارت خبرپاڼه وایي چې وزیر صلاح الدین رباني نن په کابل کې د پاکستان له سفیر نصرالله خان زاهد سره هم سره کتلي او د کوټې او کراچي ترمنځ د افغانستان د قنصلګری د یو بل مامور د بدرکی په اړه هم معلومات ورڅخه غوښتي دي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي چې یو نوی فرمان به لاسلیک کړي او په امریکا کې به هغه قانون لغوه کړي چې له مخې د غیر امریکایي اتباعو ماشومان کله چې په امریکا کې زیږیدلي وي د امریکا د تابعیت حق ترلاسه کوي. ترامپ ویلي دا مسخره قانون دی او باید له بینه ولاړ سي. ډونالد ترامپ دا خبره له ایچ پی او ټلویزیون سره په امریکا کې چې یوه برخه یې نن خپره سوې ده کړې ده. ترامپ ویلي امریکا په نړۍ کې یوازنی هیواد دی چې خلک راځي دلته ماشومان پیدا کوي او هغه ماشوم بیا تر 15 کلنۍ په امریکا کې د یوه وګړي په توګه له ټولو امتیازاتو برخمن وي. د امریکا د اساسي قانون 14مه ماده ټولو کوچنیانو ته چې په امریکا کې زیږیدلي وي پرته له دې چې د هغوی د مور او پلار وضعیت ته وکتل شي د امریکا د تابعیت حق ورکوي. د کاناډا او مکسیکو په ګډون ځینې نور هیوادونه هم شته چې دا کار کوي. د رپورټونو په حواله هند او چین چې د ایران د تیلو ستر خریداران دي د امریکا د دې غوښتنې په وړاندې مقاومت کوي چې له ایرانه د تیلو واردات صفر کړي. د ایران د تیلو پر صادراتو د امریکا د بندیزونو نوې مرحله د نومبر په 5مه پیلېږي، خو رپورټونه وایي چې د هند او چین حکومتونه استدلال کوي چې د ایران د تیلو بدیل په نړیوال مارکیټ کې نشي موندلی. او هغه مشکوک سړی چې د پخواني ولسمشر براک اوباما په ګډون د ډیموکرات ګوند یو شمېر پېژندل سو غړو او د ولسمشر ډونالډ ترامپ ځینې منتقدانو ته یې له چاودونکو موادو 14 ډک سلنډرونه یا پایپونه په پوسته کې ورستولي وو په توقیف کې ساتل شوی دی. محکمې پرېکړه کړې چې سزار سایوس د ضمانت له حقه پرته په توقیف کې وساتل سي. سایوس شپږ 50 کلن دی او د راتلونکي جمعې په ورځ بیا محاکمه کیږي.
خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې بیا لوستلی شئ. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون نن د انتخاباتو د رایو د شمیرنې په اړه باندې د وروستیو لانجو د حل لپاره ګډه غونډه وکړه. ویل چې ځینې مشکلات حل کړي دي.
هغه مشکلات چې د اجراءاتو په مخ کې او ایمن اجراءات لکه ټکنې کړي او د خنډ سره مخ کړي، هغه ته نن لار حل پیدا کړه.
د افغانستان د سولې عالی شورا وای له هر هغه اقدام هر کله کوي چې د سولې له پروسه سره مرسته وکړي. د شورا ورسله هغه دغه دریز غوړه کوي چې په قطر کې د طالبانو له سیاسي دفتر سره د 15 طالب مشرانو له یو 15 طالب مشرانو یو ځای شول چې د سولې خبري مخته یوسي.
سولې د مذاکرات لپاره د یو ټیم ټاکل او بیا خصوصا د امریکا سره د مستقیم خبري او دغه ټیم به ممکن په آینده کې د افغانو په سره په تماس کې شي. زه باور لرم چې بلې سولې مذاکرات لپاره یو لوی سیاسي پرمختګ دی.
د افغانستان په مشرانو جرګه کې نن د سولې موضوع یاد شوله. دوی د طالبانو د دویم مشر ملا غنی برادر پر خوشی کېدو باندې خبري وکړي.
د ملا برادر خوشی کېدل او د خلیلزاد دغه مذاکره چې د امریکا په سره سولې د طالبانو سره تي او لکه څنګه چې بزمنګه دغه د طالب او امریکا خبري باید د افغانستان د حکومت د چتر لاندې د بزمن غوښتنه.
او یو خارجي مطلب هم تاسو تخبر وغدا چې د ایران په وړاندې د امریکا نوی بندیزونه د نومبر میاشتې په 15مه نیټه عمل کیږي. د افغانستان کې د ماخام شپږ بجې او لس دقیقې کېدونکې دي. راځو لومړی مطلب ته. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د رایو د شمیرنې او نورو انتخاباتي پروسو پر سر د وروستیو لانجو د حل لپاره نن ګډه غونډه وکړه. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې ځینو حل لارو ته سره رسېدلی دي. دغه کمیسیون له هغې ډلې د بایومتریک او غیر بایومتریک شویو رایو په اړه باندې خپله د پریکړې اعلان کوي. دوی وایي چې د سټیکر شوي رای پاڼې به وشمیري که څه هم چې بایومتریک به نه وي. په دې اړه واصل وصال جزئیات راټول کړي او دا اوس د کابل په سټوډیو کې دی.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي له بایومیټریک او بارکوډ پرته رای به هم وشمیرل شي. د دغه کمیسیون کمشنر ویان سید حفیظ الله هاشمی د سه شنبې په ورځ په کابل کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ویان سره په یوه ګډه خبري ناسته کې ویل هغه رای چې د رای ورکوونکو د نوملړ سره مطابقت لري د اعتبار وړ دی. ښاغلی هاشمی وایي په دې برخه کې د دواړو کمیسیونونو ترمنځ شته ستونزې هوارې شوې او د دواړو کمیسیونونو د ګډې هوکړې له مخې پرته له بایومیټریک رای د اعتبار وړ ګڼل شوې دي.
هغه مشکلات چې د اجراتو په مخ کې او موږ اجرات یې لږ ټکنی کړي وو، د خنډ سره مخ کړي وو، هغه ته نن د لار حل پیدا کړو. هغه موادو باندې چې تر یو حده پورې سوې تفاهم وو هغه هم روښانه شل او نن د یو اعلامیې په ترڅ کې تاسو ته قرائت کوو.
د دوړو کمیسیونونو د ګډې اعلامیې په یو ماده کې راغلي هغه رای چې د کمیسیون سره د رای ورکوونکو په ثبت شوي نوملړ کې شامل نه وي د اعتبار وړ نه دي. د دې اعلامیې په یو بل ماده کې ویل شوي هغه رای چې د رای ورکوونکو د نوملړ له مخې پرته له بایومیټریکه کارول شوي هغه مهال د اعتبار وړ ګڼل کیږي چې د رای ورکوونې د محل د رئیس، ناظرینو او مشاهدینو لخوا د طرزالعمل سره سم تصدیق شوی وي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون خبرداری ورکړی و چې له بایومیټریک چیک پرته رای ورته په هیڅ صورت د منلو وړ او باید ونه شمیرل شي. په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید د دواړو انتخاباتي کمیسیونونو ترمنځ ګډ تفاهم او شوې پریکړه ستای او له دواړو کمیسیونونو غواړي چې د خلکو رایو ته پوره درناوی وکړي.
د شکایت کمیسیون دنده دا چې باید عدالت تامین شي. یا پاک رای باید خوندي وي او ملیون رای چې ناحق وي باید باطل شي. نو دا یو ډیر هغه پرځای او تقریبا عملی اقدام ده چې دوړ کمیسیونونه سره یوځای شوي دي.
خغل رشید وایي دا چې د انتخاباتو په ورځ بایومیټریک سیستم کې ستونزه وه او یا هم د انتخاباتو خپلواک کمیسیون کارکوونکي په کارونې نه پوهېدل دا د خلکو ستونزه نه ده. نو باید هغه رایې چې بایومیټریک پرته د نوملړ له مخې کارول شوي باید د اعتبار وړ وګڼل شي. وصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
ازادي خبری مجله اوري.
د قطر دفتر ته د طالبانو د 15 نورو غړیو تر رسیدلو وروسته د افغانستان د سولې علي شوراوي له هر هغه اقدام چې د سولې د خبرو د پیلېدو لامل ګرځي ملاتړ کوي. یو شمیر لویدیځو رسنیو له هغې ډلې اسوشیټد پریس راپور ورکړی چې د طالبانو د ډلې 15 مهم غړي د سولې د خبرو د ښه مختبیولو په هدف د دغه دفتر د په قطر کې د دغه ډلې د سیاسي دفتر د غړو پټوګه ټاکل شوی. اخوا د ولسی جرګې نړیوال اړیکو کمیسیون وایي پر پاکستان د امریکا د فشارونو او تر خبرو مخکې د یادې ډلې د ځینو شرطونو منل کېدل یا د ډله د سولې خبرو ته اړ کړي. اجمل تورمان په دې اړه رپورت جوړ کړی.
لویدیز ورسنیو راپور ورکړی چې د طالبانو 15 تنه مهم غړي د سولې د خبرو د پرمخ بیولو په هدف د یادې ډلې د قطر دفتر ته رسیدلی دي. اسوسییټډ پریس خبري اژان د طالب ویان زبی الله مجاهد په حواله ویلي چې دغه 15 تنه طالبانو یو موده د ګوانتانامو په زندان کې هم تیره کړې ده. د افغانستان د سولې عالی شورا په دې برخه کې په احتیاط سره نظر څرګندوي. د دغه شورا ویان سید احسان طاهری په دې اړه د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې دوی له هر هغه دامنه چې د سولې د خبرو د پیل لامل وګرځي ملاتړ کوي.
افغانستان د سولې پروسې رهبری او مالکیت افغانستان پلاس کړه او نور د سیمه ییز او نړیوال هیوادونو چې موږ سره همکاري کوي هغه تخنیکی همکاري ده او بیا مالکیت د افغانستان پلاس کړه. موږ هر اقدام چې د سولې د تشریح کولو لپاره او بیا هم د مذاکرات مخامخ او مستقیم مذاکرات حکومت او طالبانو ترمنځ پیل شي موږ استقبالو.
یو شمیر رسنیو راپور ورکړی چې محمد فضل اخوند، ملا نور الله نوری، ملا خیر الله خیرخوا، ملا عبدالحق وسیق او مولوی محمد نبی عمری هغه طالبان دي چې تازه د دغه ډلې د قتل له دفتر سره یو ځای شوی دي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس لمخې د طالبانو دغه 15 تنه مهم غړي په 2015 میلادي کال کې له طالبانو سره د یو اسیر شوی امریکایي سرتیری په بدل کې خوشی شوی و. طالبانو په داسې حال کې د سولې د خبرو د پرمخ بیولو لپاره خپل د قتل دفتر ته د 15 تنو نورو د لیګلو خبره کوي چې د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد څو ورځې مخکې په قطر کې د یادې ډلې له شمیر غړو سره کتلې دي. خغلی خلیلزاد د طالبانو له استازو سربیره د افغانستان، سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو، قطر او پاکستاني چارواکو سره هم کتلې دي. له پاکستاني چارواکو سره د خغلی خلیلزاد د لیدنو کتنو په ترڅ کې د طالبانو د رهبرۍ شورا غړی عبدالغنی برادر چې نږدې 8 کاله د پاکستان په زندان کې تیر کړی و څو ورځې مخکې خوشی شو. په ورته وخت کې د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړی داود کلکانی وایي چې تر خبرو مخکې د طالبانو یو شمیر شرطونه منل شوې دي او تازه د قطر دفتر ته د طالبانو د 15 تنه نورو غړو رسیدو د سولې د خبرو پیلیدو ته هیله ډېری کړې دي.
په شرطهایی کې طالبان
دوی وی طالبانو چې کوم شرطونه د سولې د خبرو لپاره وړاندې کول لیدل کیږي چې د امکان تر بریده منل شوي. هغه امریکا سره خبرې کوي. هغه فشارونه چې پر پاکستان راغلي د دې لامل ګرځېدلی چې طالبان خبرو ته چمتو شي او هیله شته چې یوې حل لارې ته غاړه کېږي. دا په داسې حال کې چې ټاکل شوی تر راتلونکو څو ورځو پورې په مسکو کې هم د افغانستان د سولې لپاره غونډه جوړه شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د سولې لپاره تر بل هر وخت هڅې تیزی شوي او له روسي چارواکو سره د مسکو غونډې په تړاو خبرې روانې دي. روسي چارواکو مخکې تر دې ویلي وو چې د مسکو ناستې ته افغانستان، امریکا، طالبان او د سیمې یو شمېر مهم هیوادونه هم بلل شوی دی.
په عین حال کې یو شمېر سیاسي څېړونکي وایي د طالبانو د قطر دفتر ته د ډلې د 15 نورو غړیو رسیدل له امریکا سره د طالبانو د خبرو اترو د پیل په معنا ده. له دې ډلې خالد سادات ازادي راډیو ته وویل د سولې په برخه کې وروستي پرمختګونه هیله بښونکي دي او افغان حکومت په تیره د سولې عالي شورا باید په دې برخه کې تیاری ولري. له خغلی سادات سره نسیم شفق مرکه کړې او په سر کې ورنه د قطر په دفتر کې د طالبانو د غړو د زیاتوالي په اړه پوښتلې دي.
زه فکر کوم طالبانو په دې باندې فکر کوي تر څو د اوسني چانس نه یو استفاده وکړي او د امریکا سره د مستقیمو خبرو لپاره دوی یو ټیم ټاکي او دغه ټیم د مختلفو اقشارو طالبان نه دی جوړول شي. مثلا په قطر کې طالبان دي، یو برخه بداغي وسی، یو برخه هغه طالبان دي چې هغه اوس خوش شوي دي او په طالبانو کې هغه محبوبیت لري او خبره چلیږي یا تاثیر لري، نفوذ لري. او درېمه کټګوري ممکن د افغانستان نه هغه جنگیالي او هغه جګړمار قومندانان چې د افغان حکومت پر وړاندې جنگيږي. زه فکر کوم چې طالبان اوس کوشش کوي تر څو د امریکا سره د مستقیم مذاکراتو لپاره د مستقیم خبرو لپاره یو ټیم جوړ کړي او دغه ټیم کې د دې خلکو او دغه طالبان چې اوس پاکستان خوشی کړی دی یو مهم اړخ دی.
او دا په مجموع کې د سولې د پروسې لپاره څه شین څراغ ستاسو خبر لري؟
زه فکر کوم لوی پرمختګ دی، خصوصا په سیاسي عرصه کې لوی پرمختګ دی. ممکن په نظامی عرصه کې وروسته به معلومه شي طالبانو غواړي د ټیم تشکیل سره د جګړه کمزوري کول شي یا د جګړې څخه سمړه ساخیستل شي، ولی هدا اقل سولې د مذاکرات لپاره د ټیم ټاکل او بیا خصوصا د امریکا د امریکا سره د مستقیم خبري او دغه ټیم به ممکن په آینده کې د افغانو په سره په تماس کې شي. زه باور لرم چې بلې د سولې مذاکرات لپاره یو لوی سیاسي پرمختګ دی.
نو اوس افغان حکومت په تیر د افغانستان سولې شورا ته څه په کار ده چې باید څه وکړي؟
زه فکر کوم چې اوس وخت کې د ټولو زیاتره خبرې د امریکا او د طالبانو ترمنځ دي. افغان حکومت باید د لنګریز څخه د موضوع وساري ته په هر لار چکیږي او په هر وخت چې وسی د امریکایانو او د طالبانو ترمنځ مذاکرات مستقیم د افغان حکومت سپړل کیږي، ځکه چې تر اخره پورې امریکا نشه کولای چې هغه څه چې د افغان حکومت مسولیت دی هغه ترلاسه کړي. زه باور لرم چې افغان حکومت باید په ټول قوت سره د دې اوسنۍ پروسې نظارت وکړي او تر څنګ د آینده لپاره یو خامدګي ولري تر څو د طالبانو سره مستقیم مذاکرات لپاره چمتووالی ونیسي.
د سیاسي او حقوقي چارو کارپو سید خالد سادات له موږ سره خبري وکړي. په دې وغږی د چې د طالبانو د 15 نورو غړیو زیاتېدل په قطر دفتر کې څومره غیزمن وي، د وایي چې دا ډیر ښه کار او شو چې د سولې د خبرو لپاره طالبانو هم کرا کرا خپل استازي ټاکلي.
مننه چې ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د مشرانو جرګې یو شمېر غړي د پاکستان له زندانه د ملا برادر د ازادې دوه هرکلی کوي او له نوموړي غواړي چې د افغان سولې په برخه کې راغند او مثبت رول ادا کړي. دوی د سیشنبې د ورځې په عمومي غونډه کې د وسلوالو طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ د سولې خبرو ته مشروطه خوشبیني وښوده. په دې اړه رحمت الله افغان یو رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د مشرانو جرګې غړي وای د امریکا وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې روانې خبرې په لومړیو پړاوونو کې دي او تمه ده چې له پاکستانی زندانه د ملا عبدالغنی برادر آزادېدل به له دغه بهیر سره مرسته وکړي. د مشرانو جرګې د سه شنبې د ورځې په آزاد بحث کې سناتورانو ویل چې ملا برادر د طالبانو د تحریک اغیزمن او مؤثر شخص دی. د دغه جرګې غړي ډاکټر غیرت بهیر وویل د ملا برادر آزادېدل په نیک فال نیسو.
ملا برادر طالبانو په تحریک کې یو مؤثر شخصیت او موږ تاسو به په نیک فال باندې ونیسو. د هغه خلاصون او زموږ هیله همدای چې هغه د مذاکراتو پروسه کې خپل مثبت اغیز ولوبوي. زما معلومات دا ده چې نو اوس مذاکرات په ډېر ابتدایي مرحله کې دي او د دې نه ډېر زیات انتظار هم په کار نه ده. زما باور ده چې په نهایت کې به مذاکرات په طبیعي شکل باندې ذات الافغاني کېږي، د افغانانو ترمنځ به وي او افغاني شکل او بڼه به غوره کوي.
روانه اونۍ وسلوالو طالبانو تایید کړه چې ملا برادر د پاکستان له زندانه آزاد شوی، خو دا چې اوس چیرته ده او آیا د افغانستان د سولې له پروسې سره به مرسته وکړي کنه تر اوسه معلومه نه ده. شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د امریکا په بهرنیو چارو وزارت کې د افغانستان د سولې لپاره ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پاکستان، افغانستان او قطر ته سفرونه وکړل چې له افغان پاکستاني چارواکو سربیره له یو شمېر طالب مشرانو سره هم وکتل. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې رئیس ټینګار کوي چې د افغانستان د سولې خبرې باید د افغانانو په مالکیت او رهبری ترسره شي. فضل هدی مسلمیار د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې افغان حکومت دی د طالبانو او امریکا ترمنځ د خبرو اثر وکړي.
موږ ته پکار ده چې یو ځای لارغول کړو د صلح پروسه کې پیاوړي قدمونه واخلو او په دقت او هوش سره د میدان تور ودانګو ترسو خپل خلکو ته صلح راو. الله تعالی دې وکړي چې د ملا برادر خوشی کېدل او د خلیلزاد دغه مذاکره چې د امریکا په اساس د طالبانو سره تي او لکه څنګه چې موږ دغه د طالب او امریکا خبرې باید د افغانستان د حکومت د چتر لاندې دا وزمو غوښتنه او افغانستان حکومت په هر قدم کې باید نظارت ترسره کړي.
ټاکل شوی په نږدې راتلونکي کې د افغانستان د سولې په اړه په مسکو کې غونډه جوړ شي. روسي چارواکي وایي چې په دغه غونډه کې به د افغان حکومت، امریکا او طالبانو سربیره د پاکستان په ګډون د یو شمېر هیوادونو استازي هم ګډون وکړي.
د هیواد لمړی میرمن بی بی ګلرولا غنی وایي د بلوغ او میاشتنۍ ناروغۍ په مهال د نجونو پاکي او نظافت ته پاملرنه مهمه مسأله ده. اغلی غنی چې د نجونو د پاکي او نظافت د مراعات د لمړني لارښود د معرفي په غونډه کې خبرې کولې ټینګار وکړ د بلوغ پر مهال باید د نجونو ستونزو ته پاملرنه وشي. د افغانستان د پوهنې وزارت سرپرست میرویس بلخی هم چې په دې غونډه کې ناستو خبرې وکړې ویل د میاشتنۍ ناروغۍ په مهال د نظافت د مراعاتولو دغه لارښود به په ښوونځیو کې وویشل شي. اکرام الله اکرام په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
افغان حکومت د میاشتنۍ ناروغۍ پر مهال د نجونو پاکۍ او نظافت ته د کمې پاملرنې په اړه اندېښنه څرګندوي او ټینګار کوي چې باید نجونو ته د میاشتنۍ ناروغۍ د ستونزو له پیښېدو وړاندې عامه پوهاوی ورکړل شي. د هیواد لومړۍ میرمن بی بی ګل غنی د سه شنبې په ورځ په کابل کې یاده مسله مهمه وبلله او د روغتیا او پوهنې له وزارتونو یې غوښتنه وکړه چې باید د بالغو نجونو صحت ته پاملرنه وکړي.
ما هم میفهمیم که حفظ صحه دختر
دا وای مکتول په هیګو چې د ځوانون جنو د نظافت مسله یو ټولنیزه مسله ده او دا ډیره مهمه ده چې باید پاړې خبرې وکړو. د بلوغ پر مهال د خپل ځان پاک ساتل او خو خواړه مهم موارد دي چې د جنو د تقویت لامل ګرځي او د سختو ناروغیو مخه نیسي.
محافظت مینمایاندا
لومړی میرمنې له کورنۍ وغوښتل چې د بلوغ پر مهال د ځوانو نجونو نظافت ته پوره پاملرنه وکړي او دوی په دې مرحله کې له روغتیایي ستونزو خبرې کړي. اغلی بی بی ګل غنی دغه خبرې د نجونو د پاکۍ او نظافت د مراتولو د لومړني لارښود د معرفي په غونډه کې په کابل کې وکړي. په دې ناسته کې د بی بی ګل غنی ترڅنګ د پوهنې، سیاحت، عامه عدلې او ښځو چارو وزارتونو مسؤلانو هم برخه اخیستې وه چې د نجونو په ستونزو او د دوی د میاشتنۍ ناروغۍ په اړه خبرې وکړي. په افغانستان کې د یونیسف استازي عادل خزر په دې غونډه کې ویل چې د خونځي ول نیمای ډیرین جونی بلوغ ته رسیدو او میشتنی ناروغي د پیل پاړه خبر نه لري او په سلو کې ډیر شي حتی په دې وخت کې خونځي او تر ناراضي. په همدې حال کې د افغانستان د پوهنې وزارت سرپرست میرویس بلخی په دې برخه کې د پوهنې وزارت پلاستر راوړنو او په دې برخه کې د یونیسف د مرستې پاړه خبري وکړي ویل چې په دې برخه کې بلار خود کتابونه په خونځي او کې پونجونو وويشي.
ازادي رادیو ته غواګیاست. اوس هم راځو بهرنی مطلب ته دی وی کې لیکس مؤسس جولین اسانج وی په لندن کې د اکوادور سفارت د اوسیدو شرایط سخت کړی دي. اسانج په افغانستان او عراق کې د امریکا د جګړو په اړه ډیر حساس او محرم اسناد افشا کړی لدو تر 12 کال رئیس په دې سفارت کې پناه اخیستی ده. تفصیل د نوریاس نوری په ریپورت کې.
د اکوادور یو قاضی د دوشنبه پر ورځ د جولین اسانج هغه اداره رد کړ چې ویلي دی په لندن کې د اکوادور سفارت پر د اوسېدو د نوو شرطونو په یوه دوسر د حقوق تر پښو لاندې کړی دی. د سفارت چې د ویکلکس د سازمان بنسټ ایښودونکي اسانج له شپږو کلونو راهیسې پکې پناه اخیستې په دې وروستیو کې هغه ته ویلي چې هغه کسان چې لیدو ته یې ورځي باید له مخکې تایید شي، خپل تشنه باید پاک کړي، خپله پیشو باید وڅاري او هم د برېښنا او انټرنیټ د لګښتونو بیلونه باید تحویل کړي. اسانج ویلی چې دغه نوې شرطونه پر دغه سفارت په زور د ایستلو یوه هڅه ده. د جرمنی د ډی پی ای خبري اژانس د راپور له مخې اسانج د ویډیوي اړیکې له لارې په کویتو کې محکمې ته وویل چې برېټانیا له مخکې د متحدو ایالاتونو له مرستیال ولسمشر مایک پینس سره هغه هیواد ته د ورسپارلو په اړه موافقه کړې، خو دغه ادعا د اکوادور څارنوال اینیګو سلوادور رد کړې ده. د اسانج مدافع وکیل کارلوس پوویدا چې د محکمې په جریان کې حضور درلود وویل چې ماکل به د قاضي د دغې پریکړې په اړه د استناف غوښتنه وکړي. اسانج چې د استرالیا طبیعت لري په 2012 میلادي کال کې وروسته له هغې په لندن کې د اکوادور سفارت ته پناه یووړه چې سویډن د جنسي تیري د ادعاو په خاطر د هغه د ورسپارلو غوښتنه وکړه. که څه هم پر اسانج دغه تورونه لغوه شوي، خو نوموړی تر اوسه د برېټانیا د پولیسو لخوا د نیول کېدو له خطر سره ځکه مخامخ دی چې له توقیفه پر ضمانت د خوشي کېدو شرطونه یې تر پښو لاندې کړي دي. اسانج وایي له دې ویرې لري چې برېټانیا به دایي د ویکیلیکس ویبپاڼې لخوا د هغو پټو او حساسو اسنادو په خاطر متحدو ایالتونو ته وسپاري چې د افغانستان او عراق د جګړو په اړه افشا کړي دي. دا سکاری چې روان کله اکوادور سره د اسانج اړیکې خرابې شوې دي. په لندن کې د هیواد سفارت په مارچ میاشت کې د انټرنیټ شبکې ته د هغې لاسرسی وروسته له هغې بند کړ چې دی د لګول شو مقرراتو پر رعایتولو کې چې باید داسې پیغامونه چې له نورو هیوادونو سره د اکوادور اړیکې خرابولی شي وانستوي پاتې راغلی وو.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د ایران په وړاندې به د امریکا نوې اقتصادي بندیزونه د نومبر میاشتې په 15 نیټه عملي شي. هندوستان او چین چې د تهران تر ټولو لوی د تیلو تر ټولو لوی پیرودونکي دي، د واشنگتن له دې غوښتنې ډډه کوي چې ګواکې له ایران سره د نور راکړه ورکړه نه کوي. رسنیو راپور ورکړی چې دغه دوی وادونه ټینګار کوي چې په نړۍ کې د ایران بل بدیل نشته چې دوی ورڅخه کافي تیل وپیري. ملالی بشیر په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
واشنگتن وروسته له هغه پر ایران بندیزونه وضع کوي چې له ایران سره د نړۍ د قدرتونو د 2015 کال له اټومي موافقې څخه په می میاشت کې ووت. خو چین چې د تهران د تیلو تر ټولو لوی مشتری دی، ویلي چې د 2015 کال له اټومي موافقې به سرغړونه نه کوي او له ایران څخه به د تیلو واردولو ته دوام ورکوي. پر دې سربیره چې واشنگتن تهدید کړی چې که چین د امریکا غوښتنه ونه مني په امریکایي بازار کې به د چینی شرکتونو پر سوداګري بندیز ولګوي، چین دا پریکړه کړې ده. په داسې حال کې چې په آسیا کې د ایران د تیلو دوه نور لوی پیرونکي هیوادونه جاپان او جنوبي کوریا دي، هغوی له ایران د تیلو پیرل بند کړي. خو هندوستان او چین اوس هم له ایران تیل پیري چې ویل کېږي د اقدام تهران ډاډه ساتلی. د ایران د ولسمشر مرستیال اسحاق جهانگیر د یک شنبه په ورځ د اکتوبر په 28 نیټه ویل چې تمنه لري د ایران د تیلو صادرات به د ورځې تر 1 میلیون بیرل کم سي. په اپریل میاشت کې کله چې امریکا پر ایران نوي بندیزونه لا نو اعلان کړي، د ایران د تیلو صادرات د ورځې 2.5 میلیونه بیرل وو. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاند هوا چونینګ تیره اونۍ خبریالانو ته وویل پوښتنه دا ده چې آیا موږ اوس هم اټومي موافقه عملي کوو که نه. په دې اړه د چین دریځ روښانه دی. چین له ایران هر ورځ له 5 لکه تر 8 لکه بیرله تیل واردوي چې بیه یې هره میاشت 1.5 میلیارد ډالر کیږي. متخصصین وایي چین شاید د نورو هیوادونو په پرتله د واشنگتن له تهدید ډیر اندېښمن ځکه نه وي چې د نړۍ دوهم لوی اقتصاد لري او له مخکې له واشنگتن سره په سوداګریزه جګړه بوخت دی. چین له اروپایي هیوادونو سره پر دې کار کوي چې له ایرانه د ډالر پر ځای په چینایي یوان پیر او پلور وکړي. چې د امریکا تر بندیزونو واوړي. ایران د چین د یو سرک او یو کمربند پروژې ستراتیژیک شریک هیواد دی چې غواړي په یورو آسیا او افریقا کې د سوداګرۍ لپاره تاسیسات جوړ کړي. هندوستان تر چین وروسته د ایران د تیلو دوهم لوی پیرونګي هیواد دی چې مخکې له تهران سره ښې اړیکې لرلې دي. د هندوستان رسمي دریځ دا دی چې هغه یو اړخیز بندیزونه نه مني چې د ملګرو ملتونو لخوا نوي وضع سوي، خو نوې ډیلي د واشنګټن د خوشحالولو په خاطر په دې وروستیو کې له تهرانه د تیلو واردات کم کړي، خو دا هیواد غواړي واشنګټن یې له بندیزونو مستثنا کړي چې وکړای سي د ایران تیل پیرلو ته دوام ورکړي.
د افغان بیسیم اس ام اس اتسو اتلس للارې مکتزینو افغانانو اسمی سونه را لګلی لاخیډلی عبد الله کندهاری لیکلی د افغانانو ملي ارمان سوله د باید ټول په یوې برنامه سره او یو شوار لاندې رښتینی اقدام وکړي. اسد الله اندړ له میزان ولسوالی لیکي له هر طرفه هر وخت په هر ځای کې چې وي باید د سولې د خبرو هرکلی وکړو. اجمل وصال لوګر محمد اغي ولسوالي لیکلي له حکومت څخه هیله کوي چې مخالفینو سره خبري وکړي لکه څنګه چې دوی له نورو وادونو سره هم خبري کوي. وخت پاتور رسید فرشتنګا استودیو ته راغلی څو